آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
احمد شبریم پدې خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د کابل او تهران اړیکې د ولسمشر رئیسی ترمر کورسته په کوم لور درومي؟ دا سوال وروسته تر دې اهمیت پیدا کوي چې د ابراهیم رئیسی د ولسمشرۍ او د طالبانو د بیا واکمنۍ وخت تقریبا سره په یو وخت پیل شوی. رئیسی د 2020 کال د اگست په 15 د ایران د ولسمشر په توګه لوړه وکړه او لس ورځې وروسته طالبان کابل ته ننوتل. ابراهیم رئیسی د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او شپږ تنه نور د می په 19 د ایران په ختیځ آذربایجان ولایت کې د هلیکوپتر د لویدو په پیښه کې مړه شول. د رئیسی په مشۍ د ایران له حکومت سره په تیرو نږدې دریو کلونو کې د طالبانو په مشۍ افغان حکومت سوداګري پراخه کړه. د نړیوال بانک د احصایو له مخې په 2023 کال کې افغانستان 1.8 میلیارد واردات لرل او 1.8 میلیارد صادرات. یو له هغو هیوادو څخه چې افغانستان ډېر واردات ترې کړي دي ایران دی. د افغانستان او ایران ترمنځ پروسږ کال سوداګري 2.25 میلیارد ډالرو ته ورسېده. په سیاسي ټکر کې ایران په تهران کې د افغانستان سفارت د طالبانو استازیو ته وسپاره. د طالبانو مخالفانو ته په خپل خاوره کې د فعالیت اجازه نه ده ورکړې. حتی سږ کال د وري په میاشت کې د ایران په کراچ ښار کې د ملي مقاومت د جبهې څلور غړي د داعش د غړیو په تور ونیول شول. د رئیسی د ولسمشرۍ په وخت د طالبانو جکپوري پلاوی څو ځله ایران ته سفرونه وکړل او د نوموړي د جنازې په مراسمو کې د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر او د دوی د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په ګډون یو پلاوی د چهارشنبې په ورځ برخه واخیسته. اوس په دا اړیکې څرنګه شي؟ مخکې تر دې چې له میلمنو سره دا سوال مطرح کړم، د رئیسی د جنازې د مراسمو او واکمنۍ د دورې جنو لوریو ته به په دې راپور کې تم شو.
د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی د جنازې مراسم. د رئیسی مړی د هلیکوپټر له پیښې وروسته د سه‌شنبې په ورځ تهران ته ورسید. د ایران د رژیم پلویانو د رئیسی مړی له تهران وړاندې تبریز ښار ته وړی و. که څه هم ابراهیم رئیسی په ایران کې خپل پلویان لري، خو ډېر شمېر داسې کسان هم شته چې د هغه په مرګ جشنونه ونیول. په 2022 کال کې کله چې د ایران پوځي ځواکونو په دې هېواد کې پراخ لاریونونه چې تاوتریخوالي سره مله وه وځپل، رئیسی د ایران ولسمشر و. هغه لاریونونه چې په ایران کې د مهسا امینی له وژنې وروسته پیل شول. 22 کلنه مهسا د بدحجابۍ په تور د ایراني چارواکو لخوا ونیول شوه او وروسته یې د امنیتي ځواکونو په بند کې ساه ورکړه. رئیسی درې لسیزې مخکې له دې چې د ایران ولسمشر شي، په 1988 کال کې د هغې کمیټې غړی و چې د اعدامونو حکمونه به یې صادرول او دغه کمیټه د مرګ په کمیټې مشهوره وه.
واقعا اگر بگم چقدر خوشحال شدم، یعنی حد و اندازه نداره.
د اسمت وطن پرست د کورنۍ اولس غړي د دوه لورګانو او درې ورونو په ګډون د ایران د رژیم لخوا اعدام شوي دي.
همیشه از وقتی رئیس جمهور شد دیگه خیلی سنگین بود بره ما مادره داغدار که واقعا بازمونده او قتل عام هستی که ابراهیم رئیسی انجام داد. میخوام تبریک بگم به همه پدر و مادره که بچه هاشون طی این سالها جمهوری اسلامی کشت و نتونستن صدا بدن.
مرمن وطن پرست اوز پاس ویدن کشون کوی.
به همه اونا میگم امید داشته باشین که ایرانمو آزاد میشه باری دیگه. منم برمیگردم ایران، قبر عزیزامو بغل میگیرم اگه پیدا کنم، قبر هر عزیزی دیگه هم بغل میگیرم، مال خودمه.
ده هغو کسانو شمیر چې په 1998 کال کې د ایران د رژیم لخوا اعدام شوي معلوم نه دی، خو د بخښنې نړیوال سازمان د شمیرو پر بنسټ دغه شمیر شاوخوا 15,000 کسانو ته رسیږي.
د ازادي په سپو کې پروګرام په منځني سپه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او هغه میلمانه چې په خپرونه کې راسره یو ځای کېږي هغوی به یو په یو تاسو ته معرفي کوم. دمګړی د سیاسي چارو کتونکی اسحاق اتمر د پوهنتون استاد راسره دی. اتمر صاحب، خپرونې ته ښه راغلی. که لومړی له تاسو څخه دا پوښتنه وکړم چې څه اټکل کوي چې د کابل او تهران روابط د رئیسي تر مرګ وروسته په کوم لور درومي؟
مننه شبات صاحب، تاسو ته اوریدونکو لیدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. لکه چې تاسو پوهیږئ، خپله خامنه ای دا خبره وکړه چې دولت کې به تغییرات نه راځي، په دې معنا چې د دولت پالیسیګانو کې به تغییر نه وي او د دې په روابطو کې هم د نورو هیوادونو سره، مخصوصا ګاونډي هیوادونو سره چې هغه افغانستان هم په هغه کې راځي، دې کې به ډېره حده پورې څه تغییر رانشي. دغه روابط به همدغسې وساتل شي، غیر د دې نه چې که دننه په ایران کې پس له دې نه چې انتخابات کېږي که کوم نوی مسله یا نوی لانجه د خلکو او د دولت ترمنځ رامنځته نه شي، نو زه فکر نه کوم که د ایران په سیاستونو کې تغییرات راشي.
مننه اتمر صاحب. د پخوانی افغان ډیپلومات غوث جانباز د واتساپ له لارې سره مل دی. جانباز صاحب، تاسو هم خبرونه ته شرخ دی، تاسو څه اټکل کوي؟ اتمر صاحب خو وایي چې د افغانستان او د ایران په روابطو کې به تغییر رانه شي، ستاسو په باور؟
سلام شکر صاحب، تاسو ته او ښاغلي استاد مصیب ته دې سلامونه او اوریدونکو ته هم سلام. یعنی زه هم تقریبا په همدې نظر یم چې د څه خاص تغییرات به رای نه شي، ځکه چې ایران کې اوس یوه ایدیولوژي حاکمه ده او دې ایدیولوژي ډېرې روسي ځغلولي دي د ایران په ټولنه کې. شیزم په ټوله معنا په دې تیوکراسي کې ورته وایي حاکمه ده، حاکم دی. نو په دې ترتیب چون احرام د قدرت هم د یو سلسله ډېرو سختدریزو ملایانو ورته وایي، اخوندانو ورته وایي، د هغوی په لاس کې دی، هغوی دغه سیاست ټاکي. یوه خاصه حلقه ده چې شورای نخبگان ورته وایي، د هر څه چې ورته وایي مقصد د دوی په لاس کې دی. او زه فکر نه کوم چې د رئیسي وژل کېدل، د عبدالیان وژل کېدل په دغه سانحه کې چې اوس ویل کېږي چې دا یوه سانحه وه، تیاری سکوت وکړه یا تیاره د غره په څنډه ولګېده، په هر ترتیب د هوا د بدوالی له کبله زه فکر نه کوم چې داسې لوی ستراتیژیک لږ تر لږه په لنډ مهال کې زه فکر نه کوم چې داسې ستراتیژیک بدلون راشي د ایران په ستراتیژیو.
بله،
خو په عین وخت کې دا هم غواړم چې قید کړم چې دننه په کور کې د ایران ټولنیز وضعیت، اقتصادي وضعیت، تاسو پوهیږئ چې رسمي ارقام دي چې ملي سازمانونه یې ورته ویي چې تقریبا 60% د ایران خلک د فقر د حد لاندې ژوند کوي. همداسې قومي اتنیکي خوځښتونه دا هم لیدل کېږي په ایران کې. د بلې خوا نړیوال فشار، تحریمونه، ایران عملا په جنګ کې ډېرو هېوادو سره، لکه اروپا اتحادیه، لکه متحده ایالات، لکه اسرائیل. البته دا جنګونه هغه نیابتي مکتوب دي، خو دا د هېواد تاثیرات لري. هر څومره ایران ځان پوزیشن کې چې جنګ نشته په داخل د ایران کې، خو وقتا په وقتا موږ ګورو چې اسرائیل خپل غچ اخلي، د دې منصبداران په سوګه کې د منځوري، او وقتا په وقتا د دې متخصصین او اتومي متخصصین دننه په ایران کې هم په یو ترتیب د منځوري کېږي، چې ایران ته بېخي د اسرائیل لاس ګوري. او همدغسې نور بوسیستونه چې دننه په اصلي احرام د قدرت چې سپاهي پاسداران او شورای نخبګان دی، او په څنګ کې یې د اردو دوی په منځ کې ډېر لوی تفاوتونه شته دي. او یو البته دا یوه فرضیه ده، یو روایت دی چې دغه سانحه چې شوې ده کېدی شي دا به هم دننه په کور کې ځینې عوامل ولري چې د وخت په تېرېدو به موږ په دې یا پوه شو یا پوه نه شو. تاسو پوهیږئ چې ځینې پېښې همداسې پاتې کېږي پټې، خو بیا ځینې وروسته د زمان په تیرې دوه سره په مرور د زمان سره هغه را څرګند کیږي. یعنی تقابل د ننه ګرچې ایران چې ډېر تړلی هېواد دی، هلته اطلاعات او په مجموع معلومات اخبار ډېر کلک کنټرولېږي، اما هغه راپورونه چې رسېږي هڅه ښکاره راپورونه هغوی دا ښیي چې د ننه په ایران کې کړکېچ شته دی، ناورین شته، اقتصادي، اجتماعي، اتنیکي، مذهبي.
مننه جان باصب. او بخښه تاسو خبر قط کوم، تاسو سر ډیره د پوروسو کې د خپل خبرو مو د ایران داخلي وضعیت ته اشاره وکړه. کچرته د ته تم شو چې کله د ایران د اسلامي انقلاب مشر آیت الله خمینی مړ شو په 1990 کال کې، په هغه وخت کې داس راپورونه خپاره شول چې شاوخوا 10 میلیونه ایرانیانو د جنازې په مراسمو کې برخه واخیسته. بیا وروسته چې د ایران پخوانی جمهور رئیس رفسنجانی په 1918 کال کې مړ شو، په هغه کې هم شاوخوا 1 میلیون کسانو برخه واخیستله زیات. او د قاسم سلیمانی د جنازې په مراسمو کې چې 3 کاله مخکې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو، هلته هم په شاوخوا 1 میلیون کسانو برخه واخیسته. رفسنجانی یو څه زیاتو، لیکن تر اوسه پورې که څه هم رسمي ارقام ایران نه دي خبره کړې، خو ځینې راپورونه وایي چې په لسګونو زره کسانو په تهران کې د جنازې په مراسمو کې برخه اخیستې وه. دا په دې دلالت نه کوي چې یو څه د ایران د اسلامي حکومت یا رژیم محبوبیت په داخل کې هم کم شوی؟
د ایران را پیدا شوی دی، هغوی دغه بوسستونه ژور کیږي په ورځ کې دو سر او د کلینو په تیرې دو سر. تاسو خپله سر ارقام ورکړل چې د خمینی په دوره کې څه کله ماشو بیا وروسته رفسنجانی همداسې نور دغه پاپولاریتي ورته وایه که محبوبیت چې دوی یو ترتیب د اذهانو کې را داخل کړی وو، زیری کړی وو، هغه مخ په کمزوري کېدو ده. زن شم ویلی چې دا تر ډېره بریده کم شوی، خو د څه کاره مخ په کمزوریدو ده. او دا هغه اجتماعي سیاسي اقتصادي ستونزې دي، تضادونه دي، بوسستونه دي چې د ایران په ټولنه کې په ډېره زغرده راښکاره شوي دي، او دا ورځ تر بلې نور هم ژور کېږي. همدغه یو علت هم دی ښاغلی شوبیر چې ایران غواړي دغه خپل مشکلات بهر ته صادر کړي. هغه د اسلامي انقلابونه دي، هغه دغه نیابتي ګلې چپلې دي چې ټوله منځنۍ ختیځ دې ډک کړی دی. په افغانستان کې کله فاطمین ایجاد کړل، هلته په پاکستان کې زینبیون ایجاد کړل. دا خو ټول هغه هڅې دي چې زور تکتیک دی، کوم نوی شی هم نه دی چې دا خپلو ستونزو نه یعنی منحرف کی اذهان داخله په کور کې بیرون ته وځي. دښمن بیرون دی، دښمن مجاهدوي، دښمن ډېر لوی دی، دا څنګه چې خپل ورسره نه کېږي.
مننه جان باس.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له 8 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه
د اقتصادي چارو کارپوه زرخش حافظي هم را سره مل شو، د دوی هم هرکلی کوم. حافظي صاحب، له تاسو دا پوښتنه وکم، په داسې وخت کې رئیسي وژل کیږي یا د هلیکوپټر په پیښه کې مړ کیږي، تر دې څو ورځې مخکې هند اعلان وکړ چې یو 10 کلن قرارداد د چابهار په ارتباط له ایران سره وکړ چې 130 میلیونه ډالر به هلته ولګوي، او لکه څرنګه چې مې راپور لید 250 میلیونه نور ډالر هم په یو شکل په سړکونو او د ریل په پټلۍ باندې ممکن هند مصرف کړي. په دغس شرایطو کې دغس پروژو ته د رئیسي مارک، یعنی په دغس پروژو باندې د رئیسي مارک تاثیر اچولی شي او کنه؟
اول سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته او درنو میلمنو ته او همدارنګه محترم اوریدونکو ته. دا دې پورې لري چې سیستم څه ډول دی. په ایران کې سیستم یوازې په ولسمشر یا رئیس جمهور خلاصې کیږي نه، هلته نور ساختارونه شته دي. تشخیص مصلحت په نوم یو ارګانیزیشن دی چې ډېر پخوانی رئیس جمهوران او نور خلک سره ټول دي او ستر روحانیون دي. مجلس خبرگان دی چې دا ډیر صلاحیت لري تر جمهور څخه بل په خپل رهبر دی چې مرجع تقلید په مذهبي لحاظ دی او اول خبر خدای کوي دا رهبر مذهبي دی ایران آیت الله خامنه‌ای او بیا نور سیستمونه دی لکه سپاهی پاسداران د انقلاب اسلامي او نور هلته د رئیس جمهور ټولواک نه دی ټول صلاحیتونه ورسره نه دی مثلا په کابینه کې هم د امنیتي وزیران د رهبر لخوا مستقیما په شمول د وزیر خارجه تاکل کېدل رئیس جمهور مشورتي رول درلود خو په هر صورت بیا هم په اجرایوي برخو کې لکه سی ایو یا لکه اجرایوي رئیس د رئیس جمهور خپل محدود صلاحیتونه درلودل په دننه کې په اقتصادي چارو کې په نور مسایلو کې خپل رول درلودل اما دا قراردادونه چې کېږي په هر رژیم چې وي هغه هیواد ورته ژمن دي داسې نشي کېدلی چې یو قرارداد یو حکومت سره وشي بیا بل حکومت ډډه وکړي بیندلي اربیتریشن شتون لري یعنی منازعات
حافظی سے محترم مثلا چورته ګورو د چابهار تړون په 2003 کال کې لمړی پلا د دغو هیوادونو ترمنځ یعنی موافقه پی وشوه بیا چورته ګوري دغه دوله سیز وخت پی تیر شو او ځین راپورونه دا وایي چې لتونې دا دي چې د منځني ختیځ جګړې د په افغانستان کې د جمهوری نظام سقوط په ایران کې ځینې د امریکایانو د غربیانو بندیزونه په ایران باندې یعنی بهرني عوامل ډیر کله په دغو شیانو باندې تاثیر کوي نو ځکه فکر نه کوي چې ځینې تاثیرات ممکن ولري او یا پر پیدا شي
خپل حد پورې خپل تاثیرات لري تاسو ته پته شته چې د اقتصادي انټیګریشن یا همګرایي اقتصادي یا ستر اقتصادي کارونه ترسره کول یو سیاسي او مقتدر بستر ته ضرورت لري او حمایت ته ضرورت لري کله چې سیاسي بي ثباتي راشي د پانګوال هم زړه نه خکېږي چې په یو هیواد کې پانګونه وکړي یو ملت ورسره پاتېوالی زموږ په هیواد کې همدغه دی چې پر لپسې بدلونونه راځي او دا بدلون هر وخت چې راځي د نوي حاکمان د صفر څخه هر شی پیلوي نو په دې خاطر باندې دا پر لپسې کار ته څوک ژمن نه دي نو دا ګوسس په خپل بیا د پورسه باندې خودونه اوس مشکلات شتون لري چې تر 90% څخه هم خلک زیات تر فقر لاندې ژوند کوي بیکاری بالکل کچې ډېر لوړه ده او د خلک معیشت ډیر خراب دی په ایران کې هم دا پر لپسی تقریبا 30 کال څخه زیات شو چې بندیزونه دي دا بندیزونه په عام خلکو باندې ډیر فشار اچوي اوس مثلا په افغانستان کې چې د حکومت پر رسمیت پیژندل شوی نه دی حاکمان ته کوم پروا نه لري یعنی اوس هغه ته د خلک ځکه چې هیڅ بندلي تعهد ته ژمن نه دي اما خلکو ته خلک هلته بیا توسیوي انکشافي پروژې پرختیایي پروژې نه تطبیقېږي انفراسټرکچر نه جوړېږي او د کرنې د ودې لپاره د صنعت د ودې لپاره د کار د موندلو ځای پیدا کولو لپاره پانګونه نه کېږي په دې خاطر خلک لاپسې غریبانه کېږي په ایران کې هم داسې دی چې د حکومت باندې کوم اغېزه نه کوي ولې معادي خلک مثال په توګه شپه تاسو بیده شئ سبا چې پورته شئ ریال دوه چنده راتی چوی دی مثلا تاسو وګورئ چې کوم دا پیزش پک کاره کې ریال دی افغانی په مقابل زر تومن سلویخ روپی بی اوس یا وشار سلور افغانی یعنی دا وګورئ چې دا خو سوب چې تولید کوي په ایران کې خپل مال خرسی مارکیټ ته خو هیڅ چیز ترلاسه کولی نشي یعنی په هر کرنسی چې وسنجو ډیر خلک په تاوان کې دي په دې خاطر باندې دا سیاسی بی ثباتی او سیاسی مشکلات پر اقتصاد باندې منفی اغیزه کولی شي
مننه حافظی صاحب
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه
اتمر صاحب که تاسو راشم د ایران او د افغانستان روابط په داسې حالت کې چې د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی او په ایران کې د رئیسی تر مرګ وروسته دا احتمال هم شته چې هغه منځلاري انتخابات وګټي او هغوی ممکن له طالبانو سره ډیر ښه روابط ونه لري، څه اټکل کوي؟ بیا هم
موږ باید صبر وکړو تر څو پورې چې اول خو دغه انتخابات د سرطان په میاشت کې ترسره کیږي، یعنی په دغه 50 ورځو کې باید په ایران کې د قانون اساسي پر بنسټ باندې انتخابات وشي. زه داسې فکر کوم چې اول خو په دغه انتخاباتو کې موږ باید دا وګورو چې د خلکو د ګډون سطح کوم ځای کې ده، یعنی آیا واقعا په دغه انتخاباتو کې به خلق ډیر ګډون وکړي او دغه راتلونکي ولسمشر ته به دوی
اتمر صاحب وبخښئ، که د خلکو د ګډون خبره کوو نو د ایران په تیرو انتخاباتو کې چې رئیسي ګټلې وو په 2021 کال کې، په یخه کې هم د ایران تر هر بل انتخاباتو کمو خلکو برخه اخیستې وه، نو اوس ولې دا توقع وو کې خلک چې ممکن خلک ډیره برخه واخلي؟
خبره همدغه ده چې خلک د ایران ولس د دغه اخوندي رژیم نه ډیر ستونزې ګالي، لکه چې مخکې حافظي صاحب وویلې د دوی اقتصاد خراب دی، د دوی پیسې ارزښت له لاسه ورکړی، د دوی روابط نړیوال سره خراب دي، تحریمونه په دوی دي او د دې قربانیان د ایران ولس دی. زما ښه یادیږي کله چې خمینی ژوندی و، خمینی کله چې اول خو په ایران کې دغه انقلاب اسلامي چې راغی دا یوازې د اخوندانو د خوا نه نه و، ډیر مترقي روشنفکري ملي احزاب و چې دغه سره مرسته وشو چې دغه انقلاب د شا پر ضد دو ایران که دغه واک ترلاسه کی. لیکن آخوندانو بیا یو بل چال واه دغه ټول چپی او روشنفکري او ملي احزاب دوی له منځه ویوړ، او د همغه وخت نه دوی په اعدامونو باندې پیل وکړ، لکه چې مخکې یو راپور کې تاسې ولید چې د یو کورنۍ نه یولس کسانه دوی اعدام کړ تر دې حده پورې. په همغه وخت کې خمینی ویلی چې موږ اسلامي انقلاب صادروو. صادروو دا مانا چې هر ځای کې چې زموږ لاس ورسیږي دغه انقلاب هلته ورولیږو، او دا امکاناتو او پیسو ته ضرورت درلوده. نو موږ که وګورو په دغه دیر څلوېښت کلونو کې ایران په هغه لور روان دی، دوی په سوریه کې نیابتي جګړه وکړه، په عراق کې وکړه، په لبنان کې وکړه، په یمن کې وکړه، په فلسطین کې وکړه، په غزه کې وکړه، په افغانستان او پاکستان کې دوی لکه چې دوستانو په همن تفسیر کې دوی هغه خپل پلویان لري. نو ایران خپل ټول هغه منابع په هغه نیابتي جګړه کې مصرف کړ، او نن دغه ستونزې چې مخامخ د ایران دغه د هغه ناسمو سیاستونو له کبله دی. که تاسې وګورئ ایران په کال کې د نفتو نه تقریبا شپېته نه تر سل میلیارده ډالرو پورې دوی عواید لري، لیکن دغه عواید دوی په ایران کې نه مصرفوي، دغه عواید دوی په سوریه کې مصرفوي، دوی په یمن کې مصرفوي، دوی په لبنان کې مصرفوي، دوی په عراق کې مصرفوي، دوی په نورو ځایونو کې مصرفوي. او هغه د خمینی خبره ده چې موږ اسلامي انقلاب صادروو، او هلته خلک د لږې نه چې عادي ایرانی وګوري هغه په ستونزو کې دی، مشکلات لري.
مننه اتمر صاحب.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
د فیسبوک له لارې هم ازادي راډیو ته د اوریدونکو یو شمېر پیغامونه راغلي دي، یو شمېر به له اوریدونکو سره شریک کړم. نظرګل قریشي لیکي افغانستان له هر چا سره ښه اړیکې غواړي. محمد زاکر معروفي لیکلي دي، دی لیکي چې زه د کندهار د معروف ولسوالي څخه خپل نظر در سره شریکوم، او د ده په باور د کابل او تهران اړیکې به ډېر پرمختګ وکړي او د پرمختګ په لور لاړې شي. حبیب الرحمن کلیم لیکلي دي، دی د میدان وردګو د جلګې ولسوالۍ د کابل او تهران په اړیکو کې انشاءالله کوم بدلون نه راځي. تا طالحه عمر لیکلې دي درې گاونډو هیوادونو داعش ته زمينه برابر کړې ده او د یو اوږد مطلب لیکلې ده چې نه شول وستلې او په ایران باندې انتقادونه کړې دي. الف نور سیلاب لیکلې دي ایران زموږ گاونډي هیواد دی، زموږ او ایران زیاتې اړتیاوې زیات مشترک دي، نو په دې اساس مو باید تر پخوا لا روابط بهتره شي. شمس الله مینپال لیکلې دي زما په نظر اړیکې به د پخوا په رنګ وي او عادي به وي. سمیع الله سرحدی لیکلی دی څه چې د خدای رضا به هغې خواته به درومو او د هغې خوا به ځو. ازادي په څپو کې پروګرام دی، دا خپرونه تاسو په راډیو کې په منځنۍ سفر 12:16 نوي اورېدلی شئ. موضوع مو د کابل او تهران اړیکې د ایران د جمهور رئیس رئیسي تر مړینې وروسته. په خپرونه کې مو میلمانه دي اسحاق اتمر د پوهنتون استاد، غوث جانباز پخوانی ډیپلومات او د اقتصادي چارو کارپوه ازرخش حافظي. د خبرونه د بل اړخ ته راشو، د ایران روابط د لنورو هیوادونو سره دا اوس چې ورته ګورو، جنو هیوادونو مثلا جنو پیاوړو هیوادونو لکه چین، لکه روسیې، لکه هند خپل استازي الته استولي وو چې په ایران سره په غمشریکي کې شریک شي، او همدارس په لویدیځو هیوادونو کې د امریکا متحده ایالاتونو، ناتو، فرانسې او یو شمېر هیوادونو خپل غمشریکي شریکه کړې ده له رئیسی سره. خو که چېرته د رئیسی خارجي سیاست تراشو په تیرو نږدې دریو کلونو کې د لاسته راوړنه لرله چې له جنوبي کوریا څخه خپلې پیسې بیرته ترلاسه کړه چې تاجرات پرې وزه شوي وو، بل لورته له سعودي عربستان سره رابط بهتره کړل، لیکن له پاکستان سره چې ایران همیشه ښه رابط درلودل، حتی په پاکستان کې حمله وکړل او پاکستان بیرته جوابي حمله وکړل او رابط یې کړکېچن غوندې ښکاري. له اسرائیل سره چې هیڅکله هم مخامخ په جګړه کې شکیل نه و، ایران شکیل شو او دا خطر و چې په مخامخ جګړه کې برخه واخلي. او جانباز صاحب مخکې تاسو اشاره وکړله چې اسرائیل به خپل غچ هم اخلي او ممکن وایخلي. که یو څه نور له تاسو نه واورو جانباز صاحب، د ایران دغه خارجي سیاست چې له رئیسي ایران ته په میراث پاتې دی، دا به په سیمه کې له نورو هیوادونو سره څه رقم دوام وکړي؟
حضور شدر صاحب، ایران کوشش کوي چې سعودي بهرنی سیاست مخته یوسي. د یوې خوا ټول اقتصادی او اجتماعی هاندی رو توایی یا طول زوری اشوالی دی پا ده پخوانی شوروی اتحاد او ختیز بارده، اون در تن در روسیه فدراسیون سره، در چین سره، در نورو ده غلط پومنزمی اسمه که بیوادو سره، و اون در تن دیگه اغا اساسی پارتنران یا شرکان اغا روسیه ده، چین ده، پریوگی ده، پی ده، هند ده، او زینه نور دیوادو نده. اگر دغه رئیسی د اقتدار په وخت کې ایران وسو کولای شي شانهای ته راغله، اصلي اوبیت د سازمان کې را تاسو همداسان د یو بل سازمان کې ناظر شو، هغه دا چې هغه د یوروشیا اقتصادي اتحادیه د شهر ته هم دوی اوس د ناظر موقف لري. په عین وخت کې دوی منځنۍ آسیا سره هم ډېرې پراخې پروژې لري چې البته د منځنۍ آسیا هیوادونه کوشش کوي چې لږ سره محتاط اوسېږي، چې د دوی د هغه د ایدیولوژیکي صدوراتو هغه انقلابونه چې د دوی په خپل په ذهنو په کوڅو کړنو کې لري چې د هغې کار نه شي، البته دوی سره ځینې محتاطانه مخته ځي. چین مثلا دوی سره 15 کلن قراردادونه وکړل اقتصادي، همداسې د وسلو راکړه ورکړه شمالي کوریا سره دوی روابط ډېر پراخ کړي دي. هند سره د اوس اوس نوی قرارداد د چابهار په تړاو امضا شو، او نږدې راتلونکي کې به چابهار بندر فعال شي او د دوی صادرات په دې طریقه هم مخته ځي. د بلې خوا په منځني ختیځ کې دوی نورې پروژې دلته دغه منطقه خپلو د خپلو ستراتیژیکو دغه یو یو ترتیب د خپل یو هژمونی حوزه ګڼي، او په مستقیم تقابل کې په سیاسي تبلیغاتي متوایه پروپاګندي تقابل کې ځان واقع کړی د اسرائیل سره، او غواړي په یو طرف په یو ترتیب ځان وکړي چې دوی نه ترکیه، نه سعودي، پاکستان، بلکې دوی دي چې هغه د اسلام علمبردار دي، دوی دي چې د مسلمانان قوم مقدس مسجد نشه الاقصی رو داغی نه دفاع کوي او داغی نه حمایت کوي. په یو تاسیب غواړي دسې ځان پوزیشن کې چې ګواکې دوی دي چې د اسلام اساسی مدافعین دی او دوی سره باید نور اسلامی کی بدونه راگش خدا پاین وقت دیر تزاون را مستقری دی دوی و دو سعودی عربستان سره دوی او ایرانیانو در ترکیه سره گرچه در سعودیانو سره به چین پا مزدوطوب بیوشو کنه چه اغا خل کم دیپلماتیکی علی که چه دلی وی اغا برد احیاتی خب دبل خواه دوی طبیعتا چه دی من دیر لوید تأثیرات و تحریمات رو زشنیدی هم در غربی اروپا دو خواه هم در متحده ایالات و در ناتو دو خواه تو مجموع که یو سخت تقابل دوی تو منس که روان ده چه ایران دقیق طول خلی بیر پیچلی بحرانی پالیسی سرکیل ده راگیر ده او زانم پری کاغل نیشی مثلا پس ترکیب
مانند جان باسه مانند جان باسه
آزادی په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
د اقتصاد برخې ته کراشم. حافظي صاحب جانبا صاحب هم دې ته اشاره وکړله چې ایران له روسیې سره ښه روابط لري، لیکن بل لور ته چې ورته ګورو دغه ایران څه بې پیلوټه الوتکې د اوکراین په جګړې لپاره روسیې ته ورکړي دي. ډېر اروپایي هیوادونه چې مخکې له ایران سره روابط ورځ په ورځ بهتره کول، روابط ورسره خراب شوي دي. دغه رقم روابط له اقتصادي اړخه په ایران باندې منفي تاثیر کړی دی له اقتصادي اړخه؟
دا د چین د ایران او د روسیې نږدېوالی په دې خاطر دی چې تر ډېره بریده پورې دوی ورته موقف لري په بینالمللي نظام کې. دوی د متحده ایالات د امریکې لخوا او د اروپایي اتحادیې لخوا په ډېر مواردو کې تحریم دي، نو په دې خاطر باندې دوی غواړي چې په اسانه یو بل سره دا دوستت یا سوداګري جاري وساتي. او دا هغه داسې دي چې دوی په خپل ملي پیسو باندې خپل منځي سوداګري کوي، د سویفت د سیستم څخه کار نه اخلي، د جهان د مالی نظام څخه بې برخه دي. نو یو دلیل د دې چې دا د مجبوریت له مخې دي، کنه ایران انانوي مارکیټ د ایران د تولیداتو لپاره د اروپا او د هغوی ټکنالوژي هم اکثرا جرمني دي. مثلا د ایران خودرو چې دي چې موټر جوړوي دا خو د مرسیدس بنز یو شوبا د شالته کاروبار کوي، د ترکتور سازی د تبیز چې دی دا په خپله د یو انګلیسي کمپنۍ ایجنسی دی هلته دا په نوم دی څه چې دوی لري ژیان چې لري دا خو اسان پیژو ده فرانسوي مارک ده چې هلته کاروبار کوي. دوی خپل مناسبات لري اما د روسیې لخوا هم دوی لپاره روسیه د لوی مارکیټ ده، د ایران د وچې میوې لپاره او د لمدې میوې لپاره دوی ډیر صادرات لري روسیې ته، او د روسیې څخه بیا لرګي واردوي او ارتداد نور شیان راوړي، پولیتیلین او هغه مازاد شیان چې دوی په روسیه کې ډیر ارزان دي دوی ته استوي. نو دا څه نه دي، یعنی د دوی د مجبوریت له مخې دوی ځان دوی محدود دي په همدغه مارکیټ کې، او دوی بیا په بریکس سره یو ځای دي. اوس ایران هم خو د بریکس غړیتوب ترلاسه کړ،
بله،
او دوی غواړي چې د تحریمونو څخه ځان وژغوري او حتی تر هغه بریده پورې چې د ډالر زدایي یا د ډالر په ځای مثلا د بریکس پیسې باید وچلوي، د ایرو او د پاوند سترنګ او د فرانک سویسی تر څنګ. نو په دې خاطر باندې دا منتاب د دوی مناسبات او رابطه ورکړه تر هغه بریده پورې چې د جدي تحریم نه دی او ایتالیا اروپا سره هم جریان لري، او د غیر رسمي چینو لالیاري حتی د ایران تیل نو شیان هم راځي ځینې اروپایي هیوادونو ته، دلته بیا ریفاین کیږي او پس له تصفیه بیا مارکیټ داخلیږي. اما دوهم لاس یا کېدای شي یو بل هیواد دوی سره مرسته وکړي د فری پور پرایس.
مننه حافظي صاحب.
آزادی په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
یو دوه اوریدونکي هم را سره دي، دا اوریدونکي به واخلو د ټلیفون له لارې را سره وصل شوي دي. مهرباني وکړئ آزادی په چپو کې پروگرام دی.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. شه بر سره او ملمنو او د آزادی رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته مې کیلې احترامات وړاندې کوم. تاسو د ایمي اړوندونکو چې په خیم د زابل ولایت
حاجی صاحب شرغله مهرباني
تشکر موږ به پر دې باندې نظر ورکو او په پښتنه ولرو موږ د ایران د رئیس جمهور د وزیر خارجه او د هغوی د مرګرو د شهادت یا د مرګ غمیز ډیر متاثر کړی یو وسته هم دا یو ډیر مشکل و یو ستر غمیز و چې پېښ شو الله دې دی وبخشي موږ ډیر غمجن یو له دې سره په دې غم کې شریک کیو او زموږ د اسلامي امارت چارواکي هم لاړو له دې سره د جنازې کې شرکت وکاو دا هم موږ یو نیک اقدام بولو او موږ غواړو چې له ایران له اسلامي جمهوریت سره ښې اړیکې او روابط ولرو ځکه چې دا هم یو اسلامي هیواد ده او زموږ ګاونډی ده او موږ له دوی سره اقتصادي او کلتوري او اجتماعي مناسبات لرو او زموږ ګاونډی ده او تر ډېره حده له اسلامي امارت سره هم نظر هم ده او دوی دواړه د غربي هیوادو سره د مسلمانانو ضد دي د فلسطینیانو باندې ظلمونه کوي دا هغه هم مخالف ته او په اسرائیل مستقیما المو وکول دا هم مستایو نو له محترم ملمانو زخمی دا پښتنه د خاصتن د زرا شاپیزي صاحب څخه چې په اقتصادي رګر کې به دا غدي چې د تومن وړاندیز کوي د سلدي چې به زموږ را کروات کړه په تومن باندې دا به په اقتصادي لحاظ باندې زموږ پر اقتصاد باندې منفي عمل وکړي او کبه مثبت نو دا زموږ پښتنه
مانه نه حجي صاحب یو بل اوریدونکو برا سره ده مهرباني وکړئ اوسره په سپوت پروګرام ته
السلام علیکم تاسو او ټول میلمانو ته سلامونه وایم
وعلیکم السلام
زه د هلمند ولایت څخه ولسوالۍ څخه زو دا درته وایم چې د ایران ولسمشر صاحب دا جواب ورکړي البته نامعلوم شید خدای نو چې څنګه به خدای جواب ورکړي خدای ایران سره مشوره وکړي واړو او ایران چې د کیفیت لرونکي محصولات لري چې دا راوړت ولې ډیر ششانې دي د ایران ته موږ ډیر ضرورت ورته لرو او ششانې دي او د دې طالبان څنګه وشتنه ده چې ډیر شو سره کې ایران یو اسلامي هیواد دی زموږ تاوندې هیواد دی او د حسین یاجان سره چې د امریکا یاغان بوله د مجاهدین خلق د دې سره او هغه سره د مرسته کوي او چې د امریکا او اسرائیل مات کې ایران یو ډیر اسلامي هیواد او ډیر اسلامي دلې د دې تړاو لري نو د دې خدای آباد لري چې دا اسرائیل مات کې دا به زموږ لپاره د خوشحالي ورځ او د دې سمدا طالبان وای وای کالداري دلته م چلوي نو تومان به څه کوي چې راوړي دلته
bale manana دا هم یو سوال دی حفیظ صاحب کا پلان ډول سند دو تقریبا پښتني وی دوړه د تومان په ارتباط کې تاسو وضاحت ورکړي
نو سلامونه اونې کې هلي ګران حفیظ صاحب ته د ای صاحب سوال دی مهم سوال دی ډیر زما همکاران په اتاق کې هم دا سوال نه لري دوی خود ما مخکې مرزو کړ چې دا مجبوریت لمخې دي چې افغانستان ایران او روسیا او ځینې نور هیوادونه د بینلی مالی سیستم څخه به برخه دي نو دوی نش کولای چې په سخت پیسو یا هارد کرنسی کوم چې ډالر دی یورو دی او سویسی فرانک یا استرلینګ پاوند دی په بینلی سیستم رسما د بانکونو له لارې راکړه ورکړه وکړي دوی په دې باندې محدود دي چې دوه جانبه قراردادونه هیوادونو سره وکړي او حتی هغه هیوادونو څخه چې ډالر او تر مروج دي د غوی څخه هم د حواله د سیستم څخه ګټه پورته کوي چې دا ډیر مشکلات لري او پیسې ډیر زیات کمیشن ډیر زیات دي خو د ریال سره هم خیګن لري هم ډیر مشکلات لري مشکل دغه دی چې ریال د سختو پیسو له جملې څخه نه دی یو هارد کرنسی دی لکه ډالر پاوند او مثلا یورو او سویسی فرانک او نور داسې قوي غښتلې پیسې بل دا سافت کرنسی یا د نرم پیسې دی لکه د افغانستان لکه د پاکستان لکه د ایران چې دا ثبات نه لري د دې ثبات کم اساسي بنسټیز قوي اقتصاد باندې ولاړ نه ده هر وخت کې دی چې مثلا پاکستان یو وخت ډیر لسو او یا افغاني یو کلدار وو اوس سلور کلدار یو افغاني ده یا مثلا یو وخت دونی افغاني یو ریال وو اوس لزر ریال یو افغانی او سلویشت پیسې دي. نو په دې خاطر باندې دا ډېر نوسان لري او بې ثباته پیسې دي. کېدای شي چې یوه شپه د خرید لپاره که څوک پیسې جمع کوي مثلا ریال، هماغه شپه نه ورکول کېږي، بیا سبا ته پاتې کېږي. سبا ته پاتې کېږي، سبا احتمال د دې شته چې د ریال ارزښت 10% راټیټ شي، او دا 10% راټیټ کېږي خو په دا سوداګرۍ کې دومره خو ګټه نشته چې که په پیسو باندې 10% ضرر وکړي او
15%. حافظي صاحب محترم، هغه بل اورېدونکي چې له هلمند خبرې کولې، هغه بیا دا خبره کوله چې د طالبان په افغانستان کې د کلدارې مخه په ځینو سیمو کې نیسي، خو تومان هم په افغانستان کې چلند لري. له دې سره افغانان باید څه وکړي؟ تاسو د یو اقتصادي چارو د یو مطرح کارپو په صفت باندې څه وړاندیز ورته لري افغانانو ته؟
د سیدی چې اول خو تاسو سره کوم چې تاسو تر ډیره بریده پورې زما معلومات دی چې د تیر په پرتله لږ سوی دي. مثلا علت دا نه دی چې د قوانین تطبیقیږي، علت دا دی چې عادي خلک کله چې ویني چې مثلا کلدار او شپږ سوه افغانۍ زر کلدار او اوس مثلا راغلي 250، نو په دې خاطر باندې دوی پوسول چې زموږ خپل غریب پیسې چې دي افغاني تر هغه سره غښتلي دي، نو کلدار ساتنه ریسک لري. یا ریال هم دغه شو کله چې د صرفان زموږ تقریبا یو 50 میلیون ډالر په دغه کې تیر کال کې ضرر وکړل، او په دې خاطر باندې دوی ډډه وکړل. اوس ډېر لږ دی د کلدارو چلند په افغانستان کې، او ریال په خوا ډېر زیات و. تقریبا د جنوب غربي ولایتونو د افغانستان ټول په ریال باندې دا ست کول، یا مثلا مشرقي او پکتیا او کندهار او هلمند دا ځایونه کې تر ډیره بریده پورې خوست کې د پاکستاني کلدارې چریدلي. اوس هغه نسته، دی اوس ډیر لږ سوی دي، او علت یې دغه دی چې د دوی باندې ډیر غزارونه وشو. او دوی
یعنی خلک باید اعتبار پیونه کې، خلک باید اعتبار او اعتماد ونه کې په دغو پیسو باندې.
نه نه کې اوس خدا خود یو طبیعي څه دی، یعنی یو طبیعي حرکت و چې د افغانستان هغه نیمګړ اقدامات چې د حکومتونو لخوا کیږي هغه د خلکو لخوا بشپړ
شي.
په خپل رضایت او خوښه دوی څه نه کوي.
مننه حافظ صاحب. په فیسبوک کې د سنګزی په نوم یو اوریدونکي دا خبره لیکلې ده چې که مو پوزړه وي د ایران ولسمشر تیر کال په همدې ورځ افغانستان د اوبو له کبله وګواښه، او نو دا دای لیکي چې دا وایم چې نه رئیسی او نه هم د ایران بل جمهور رئیس د افغانانو لپاره ښه نیت لري، باید هوښیار واوسي. په دې برخه کې د اوبو مسله ډیره مهمه ده د دواړو هیوادونو ترمنځ. اتمر صاحب که تاسو نظر واخلئ.
بله، دا ستانګزه صاحب خبره صحیح ده. پر روس کال رئیسی افغانانو تختار ورک، خو بیا وروسته هغه ورته چې دی ډېر کلک خپل موضوع باندې ولاړ و، هسې ونه شو. یعنی هغه آیت دوی اجازه ورکړه، هغه آیت راغی، او په نتیجه کې د هغه آیت ارزونه هم دا و چې په مجموع کې اوبه کمې دي، نو افغانستان مستحق دی دی چې د کم اوبو نه دوی هغه کافي اندازه اوبه به ایران ته ورنه کړي. یعنی د طالبانو د حکومت دریز سامو په دغه برخه کې. خو بیا وروسته دا خبره هم وشوه چې دغه تخنیکي آیات به هر کله مخکې د دې نه چې د دواړو هیوادونو روابط ترینګړي شي، دا تخنیکي آیات به دوی ساحې ته راځي او خپل ارزونه به کوي. په هر صورت اوس دغه مشکل حل شوی دی، لیکن موږ یو بل شي ته هم باید متوجه اوسو چې ایران کې تقریبا 4-5 میلیونه مهاجر افغان زمونږ هلته ژوند کوي. د دې کوربتوب هم دومره اسانه خبره نه ده، یعنی هم د پاکستان او هم د ایران د دولتونو سره د دې چې ډېر مشکلات او ستونزې مخصوصا په دې وروستي کلونو کې په دې وروستي میاشتونو کې دا رامنځته شوي. لیکن دومره یو اکثریت چې تاسو مهاجر ولرئ په همسایه هیوادونو کې د هغوی د ژوند، د هغوی د خوراک او څښاک، د هغوی د معیشت دا هم یو مشکل دی چې زه داسې فکر کوم چې دوی دغه مشکل من سره ګاللی دا د اوس نه نه چې تقریبا د ډېر
احمد صاحب البته او بخشئ د رئیسی په وخت کې چې لکه وخت جمهور رئیس شوه دی کورته ګورو ډیر زیات افغانان بیرته افغانستان ته ایستل شوی دي، حتی ماشومان هم ایستل شوی دي، او د ایران حکومت بیا بیا دا خبره کړې ده چې کډوال باید له ایران وېستل شي، خو څنګه کسان چې ویزه نه لري او یو شمیر افغانانو چې په ایران کې ژوند کوي ازادي رډو ته په مختلفو وختونو کې دغه پیغامونه راستولې دي چې په ځینو ځایونو کې دوی د کار اجازه نه لري، په ځینو ځایونو کې په دوی باندې د مکتبونو فشار هم شته، په ځینو ځایونو کې د دوی ویزه نه تمدیدوي، او هغه کسان چې د دوی په حساب باندې ویزه خلاص شوې ده هغه په زور په موټرو کې اچوي، چې حتی کله ناکله داسې هم شوي دي چې دوی نه دي توانېدلي چې هغه په کومه فابریکه یا کوم ځای کې کار کوي خپل معاش راغونډ کړي او بیرته افغانستان ته راشي. اتمر صاحب
بله ګورې، یقینا دا زړه بدنونکي دي، یعنی دا خبرې نه دي چې موږ د پاکستاني مقامات یا د ایرانیانو نه ګورو، خو مشکل زمونږ هم دی، ولې موږ خپل وطن کې دغسې یو آرامي او سلغه نه لرو چې زمونږ تقریبا 8 میلیونه په ایران او پاکستان کې مهاجر دي، همدغه ستاسې اروپا او امریکا او استرالیا ته وګوري. یعنې دا خپله د افغانانو مشکل هم دی چې دوی باید هغه خپل کور داسې وساتي، دومره تشویق شي چې دغه مهاجر په خپل شوق باندې دوی کور ته راشي. په کور کې زمونږ اور بل دی، په کور کې ژوند نشته، په کور کې امنیت نشته، په کور کې مسؤلیت نشته. دا خبرې دي چې افغانان دې ته مجبوریږي چې ایران ته لاړ شي، پاکستان ته لاړ شي، ترکیې ته لاړ شي. اوس تاسو په ترکیه کې وګورئ، عین خبره ده. په ترکیه کې افغان مهاجر یا نور مهاجرین همداسې نیول کېږي، ځورول کېږي، شکنجه کېږي، وهل کېږي، حتی د فزیکي نظره دومره وهل کېږي چې یعنی انسان په هغه باندې خجالت وباسي چې ولې هغه هیوادونه چې دوی د بشر د حقوقو ګارنټي کوي خپل اتباعو دپاره، د خپل هیوادوالو دپاره، بیا دوی همدغسې د نورو مهاجرینو په برخه کې بیا دومره سختریزه دي. نو مشکل یوازې په دغه هیوادو کې نه دی، مشکل دننه په افغانستان کې هم دی. اوس که هر څوک په افغانستان کې واکمن وي، دا یو مشکل د افغانانو دپاره دی. موږ به همیشه د جمهوریت په وخت کې دا خبره کوله چې د دولت پالیسي یا ستراتیژي د دغه مهاجرو په برخه کې څه شی دی. په هغه وخت کې خو دا وژل هم نه و، بندي کول هم نه و، شکنجه هم نه و. ولې جمهوریت دغسې یو ستراتیژي جوړ نه کړ چې هغه سره ټول زمونږ مهاجر بیرته هیواد ته راغلي وي؟ یعنی په هغه وخت کې خو دغه پیسې هم ډېرې وې، امکانات هم ډېر و، مرستې هم ډېرې وې. لیکن تاسو وګورئ په دې 40 کلونو کې هغه وزارتخانه چې په دغه برخه کې کار کوي، دوی داسې یو ستراتیژي وضع نه کړې چې مهاجر تشویق شي یا حداقل د هغوی دپاره د ژوند فرصتونه او زمینه یا د کار دپاره دغه فرصت.
اتمر صاحب تاسو مهمه موضوع یاد کړه، د مهاجرو مسله واقعا چې ډیره مهمه ده، او هر څوک چې په افغانستان کې واکمن وي باید غم یې وخوړل شي. د دې خطر چې دغه بحث راغون کو، په ایران کې په لنډ وخت کې انتخابات ترسره کیږي، نوې جمهور رئیس ټاکل کیږي، په دغه اوسنی شرایطو کې د دې خطر چې افغانان په ایران کې ژوند کوي، افغانان په افغانستان کې دننه ډیر خلک بیکار دي، ځوانان د دې خطر چې کار نه لري، هر وخت لدی ازادي رډو سره لنور رسنیو سره دوی هم دا خبره کوي چې بیرته ایران ته ځو، حتی هغه کسان چې راشړل شي بي بیرته هڅه کړي د چقچقي لارو ایران ته داخل شي، د دې له خطر چې د دوه افغانانو غم وخوړل شي. حافظي صاحب که ستاسو نظر واخلم، هغه سیاسي اړخ یو بود دی چې څه ستونزې دي، لیکن څه باید وشي، افغانان باید څه وکړي؟
او داسې دي چې افغانان خپل ژوند باید نور پوری تللی ونه ساتي. افغانستان یو مستقل هیواد دی، باید دننه په هیواد کې لکه چې اتمر سره وفرمایل باید مسؤلیت ولري، باید زمینه د کار ورته برابري، باید بشپړ مالکیت ولري په خپل هیواد باندې. نو دا چې وي افغانان هیڅ ضرورت نه لري دې ته چې 8 میلیون کډوال شي په بهر کې او په ډېر سختو شرایطو کې هغوی دغه هیوادونو تر فشار لاندې ژوند وکړي. نو افغانستان لپاره په اول ګام کې دا پکار دي چې یو مقتدر مشروع رسمي کامل حقوق دولت ولري او ترسو چې دا نیمګل دولت وي چې مثلا دنیا پر رسمیت نه پیژني او مشکلات او ستونزې شته دي په ملل متحد کې نمایندګي نه لرو په دې هیوادونو کې په بشپړه توګه ډیپلوماتیک خدمات شتون نه لري قونسلي خدمات شتون نه لري مدا او دننه په هیواد کې هم دا بینلمللي مرستې ډېر لږ شوې دي او زموږ اقتصاد اوس یو ریاضتي اقتصاد په خپل داخلي منابعو باندې دي او دا داخلي منابع هیڅکله بسیاتو ته نه رسي ډېر پروژې په تدبیریدلې دي مثلا د میثاق شاروندي تقریبا 2000 پروژې وې چې د توسعې پایدار د ملل متحد پروګرام له مخې ترسره کېدلې هغه په تدبیریدلې دي او نورې پروژې هم دغه انکشافي دي ورلد بانک یا بانک جهاني نړیوال بانک پروژې دي د بانک انکشافي آسیایي پروژې دي د منطقوي پروژې دي لکه تاپی لکه تاپ لکه کاسا هزار او نور دا اورګادي دي او د دالیز وخر خبره ده د یک را یک کمربند مسله ده دا ټول خالی خبرې دي او هغه اساسي ژمنې چې دي کړې دي یو هم تر سره شوې نه دي په دې خاطر باندې چې موږ اوس په داسې موقعیت قرار لرو کچېرې چا سره قرارداد وکړو او هغوی به تخطي وکړي موږ خو بین ملي اربیتریشن یا محاکمې تجارتي بین ملي ته نه شو راغلی ځکه چې رسمي حکومت نه لرو په دې خاطر باندې افغانان ته پکار دي چې دا د خپل د ټول ناورینو نیونو د ختمولو لپاره په خپل ځان باندې کتنه وکړي او یو خپل مشکلات دننه په هیواد کې باید حل کړي تر څو چې موږ دغه سي یو مقتدر ملي غښتلي حکومت نه لرو زموږ ستونزې او مشکلات لا پسې زیاتېږي
مننه حافظ صاحب جان باسب تاسو څه فکر کوئ چې څه باید وشي په ایران کې کېدای شي چې بل حکومت راشي د ایران طبیعي خبره ده چې د بل جمهور په مشي باندې نوې حکومت جوړیدونکی دی کېدای شي چې په ایران کې د خبرونې په پیل کې تاسو ته اشاره وکړه کېدای شي چې داخلي اختلافات زیات شي کېدای شي چې نور ستونزې رامنځته شي ځکه چې دا سیمه ټوله یو ډول بې ثباته ده له لبنان او له غزې رانیولې د پاکستان تر هغه سرحد چې له هند سره وصل ده د ټوله سیمه یو ډول لکټکیچ سره مخامخ ده ستاسو باور څه ده
خو په دې کې چې پارتیش وزیاسي البته متحد ریجن په ایران کې په افغانستان کې کوټکیچ او ناورین بالکل شتون لري موږ تاسو ته په وی وو د دې شپ مې څه په ایران کې به هم پارتیش کې دې چې هغه بس خبره ده چې انتظار چیزی اونشی خو متحد رژیم دا کارتکش بلویگی جوارکیگی او هر ارخیزکیگی بازده که چه ایران که سر دیده چه دیر تبلیغات کیگی چه دا دیر مسلوط هیواد ده دا دیر میکنیم توی اقتصاد لری ویدی اقتصاد اون دفتن پا دیده کسا خیر رو ایران کم صادرات نلیم آقا حتی دا درومیوش دیلی دا یا نوا انتحاری درومی نلیم دا هغه د نورو سره مقایسه کیږي نه چې اسرائیل لري یا مثلا ترکیه لري دا انتحاری یو مرمۍ ده چې خوشکیږي عمل ته د منځ ځي کوم ټکنالوژي چې لاسته راوړنه دا نه ده همداسې اقتصادي اقتصادي او کې تاسو وګورئ چې نه ایران دنیا ته څه شی صادروي غیر د خپل ایدیولوژي او دې ایدیولوژي سره د حدودې نه ده چې ورکې خلکو ته شي دا با اذهان مسئول پوست را فکری و وقت پیر اما بیاد سکیگی نو پدی ترتیب سا اوت ایران کشی هر سکیگی آقا با کیگی البته تا پا مونگ اگیز بریز پیش مونگ داواندیان است خو مهم داده چی پا افغانستان که لکشی دلچه مونگ عزیزان او فرمایل یو مسئول او ملی حکومت را مستش چی آقای هم دا افغانستان به خلق کنو مسئولیت را لاستکی ترلاستکی او بخی او همداسي بیا لاسو د بنګلی مسئولیت را مسته شي غیر دا هی دغه هر کار کې چې هر گاونډي کې را مسته کیږي دا یو فار وختي بو او دا هی هغه منفي پایلې په موږ باندې لا نور هم منفي تاثیرات پری دي چې یا هم دغه حاکم ډلې ته د افغان په حساب لنه ورکوم چې ملي حکومت مسئول حکومت ته ورته کی چې دوی هم پکې ګډون ولري د یو ملکي انسانانو په حیث دغه د شبه نظامي توب نه راووزي دغه د تحمیلي طالبانیزم نه راووزي او دې ته زړه کې چې په افغانستان کې دوی هم مسؤلیت ترلاسه کړي او یو مسؤول حکومت ملي حکومت رامنځته شي بله لاره نه لرو بله د دې چې غرق شو
مننه جان باسب وخت کم پاته ده اتمر سب کستاسو نظر واخلم څه باید وشي؟ یعنی افغانان باید څه وکړي چې له دغه کړکۍ چې د سیمې د هیوادونو له تاثیراتو حتی راووځو، ځکه چې د سیمې هیوادونه به تر ځینو تاثیراتو لاندې راځي او طبیعي خبره ده، ژوند دی روان دی.
متاسفانه سیمه ایز او نړیوال رقابتونه دوی د یو حل خواته لاړ شي ورځ تر بلې، دوی تقابل ته ځي او ورځ تر بلې دا سختیږي. زه داسې فکر کوم خدای نخواسته یو لویه جګړه ایز صفه په سیمه کې را روان دی. اول خو موږ باید صبر وکړو چې د رئیسی مړینه د دې تباعت ایران کې او په سیمه کې څه شی دي، وروسته تحولات شته که نشته. د بلې خوانه خپل افغانستان کې هم د تشویش وړ خبره دا ده چې افغانستان متاسفانه چې یو بحران خواته روان دی. دا بحران هم د نړیوال اړخ لري، هم دننه په افغانستان کې، هم سیمه ایز. نو اوسنی چارواکو ته دا پکار دی چې د افغانستان په ملي ګټو باندې دوی فکر وکړي، او افغانستان د دغسې یو هیواد د افغانستان نه جوړ کړي چې هغه کې ټول افغانان خوندي شي. افغانان مسؤلیت لري، او د دغه هیواد دپاره د دوی منابع او انرژي په سمه توګه وکارول شي.
بله اتمر صاحب، له تاسو ډیره مننه کوم چې په دې بحث کې مو برخه را سره واخیسته. له ښاغلي حافظي څخه ډیر منندوی یم چې په دې بحث کې ګډون وکړ، او جانباز صاحب له تاسو څخه هم تشکر چې په دې بحث کې مو برخه واخیسته. د اوریدونکو هم منندوی یم چې د فیسبوک له لارې او د واتس اپ له لارې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. زحمت شبر، اجازه اخلم.
تختم چلا شور ڈکستا بند دا اے ہائستا بند دا شپے تپنا اڑ ماش پچپا ہل چپا دا زما بند دا لورا سے تختم چلا شور ڈکستا بند دا اے ہائستا بند دا شپے تپنا اڑ ماش پچپا ہل چپا دا زما بند دا
ستا بند دا اے ہائے زپکی وینم د درد زای زای ما.